پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګواښ نه دی.
کله فتنهګر چې هغه بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او دوی شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هلته رسیدګي کوي.
د دوبۍ نړیوال نندارتون پرانیستل شوی، خو د افغانستان ځای پکې تش دی. په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې د هوارۍ لپاره د سیمه ییزو چارواکو هڅې
د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې
د انډول انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده، نو خلک تل مرګري څخه پیژنې ایسته نشه یې او که فعال سړی.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
طالبان وایي د داعش ډلې پر ضد جدي اقدام کوي. پاکستاني طالبان وایي چې د پاکستان له صدر اعظم سره پر اوربند خبرې نه دي کړې. د امریکا مخکنی ولسمشر د خپل ټویټر حساب د برحاله کېدو لپاره دعوا ثبت کړه. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې داعش ډلې پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنهګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او دوی شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلي چې په چاریکار کې د داعش پر یوه مرکز چاپه وهلې او د دې ډلې یو غړی وژلی او څو تنه نیولی دي. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش ډلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. څو ساعت وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل سو، د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې سوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان له یو له هغو 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دغه نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول سوی وو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکي ویلي چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګنده نه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل سي او کنه. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او ویل چې دوی متحد دي او اختلافات په دوی کې نشته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي ویان د خپلې وسلوالې ډلې پر وسلولو ږغ کړی چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو یوې بېلې سوې ډلې پرون له خپلو وسلولو وغوښتل چې د اکتوبر میاشتې تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حافظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلولو غوښتي دي چې دغه شل ورځنۍ اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر اوسه وزرو واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. دا شمیر پرون داسې وخت دی حتی ورسېد چې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمیر په کمېدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1600 مثبتې پیښې ثبتېدې، خو اوس دا په اوسط ډول 1200 ته راکم سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 313 میلیونه نفوس لري، د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت سوي دي. د اوکرين د جمهوریت ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن سوی دی. د اوکرين د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل چې د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې څرګنده سوه چې دغه چارواکی د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې له لوري جذب سوی و. د ملي امنیت اداره زیاتوي چې له دې کسبه د جوګپوړو چارواکو په اړه د کسبه د جګپړو چارواکو په پټ اطلاعات بهرنی استخباراتي څانګې ته ورکول. د ملي امنیت په بیان کې نه دی ویل سیوی چې دا کس څوک دی او دا بهرنی هیواد کوم یو دی، خو ویل سیوی چې د په جمهوریت ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. که دغه کس اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدلی سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ولسمشر جونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي. ټرمپ هڅه کوي چې د پر ټویټر لګول سوی دایمي بندیز لري کړای سي. 15 کلن ټرمپ د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې په ورځ ابتدایا دعوا ثبت کړه او غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب دې بیرته برحاله سي. دا دعوا داسې مهال درجېږي چې ټویټر د ډونالډ ټرمپ د ټویټر حساب چې شاوخوا 80 میلیونه فالوورز یې درلودل د سیاسي مخالفانو د فشارونو په نتیجه کې بند کړ. ټرمپ د جنوري پر اتمه د ټویټر له کارولو منسو چې ټویټر یې هم هغه وخت لات نور تاوتریخوالي ته د لمن وهلو خطر بللی وو.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اوري را سره اوسې. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونې لمړی راپور. په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، طالبان لا هم دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. طالب چارواکي وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. داعش ډلې پرون په چاریکار ښار کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې دوه طالبان ووژل او څلور تنه نور یې ټپیان کړل. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم اسلامي دولت ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دې ډلې د داعش بریدونو زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکار کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد چې په پایله کې دوه طالب عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل ځواکونه یې د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د ناامنۍ دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوسمهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوه تحرک او پدیده فزیکي حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینې فتنګر سي هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د یو شوم عمل اراده وکړي. اسلامي امارت مجاهدين ډیر زر حل ترسیدګي کوي.
په روسي کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی برید د اگست میاشتې په شپږویشتم نیټه وچ په پایله کې نږدې یو سل اویاتن ملکي افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړې او تر خوا یې په کونړ کې هم تېره اونۍ د طالبانو د کانونو او پټرولیم د رئیس موټر په نښه شو. داعش ډلې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له یوه او بله سره نښتي کړي او پخواني دښمنان بلل کېږي، خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنونکي مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبره یې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت وننګوي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطحه باندې، په داسې سطحه باندې چې نسی کولای چې و طالبانو ته کم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوې حکومت تصرف کړی دی او ډېری نور ممدستون جلری چې په هغه مصرف کې کاغه هم نوې نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډېره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنگي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنی حکومت چارواکي او نظامیان پرې پناه کول. امنیتی کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالی تجربه بولي او په خبرې کول شي چې موخه ترلاسه او له فزیکي امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. په متحده عربی اماراتو کې د دوبی نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځای پکې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلي سره مخامخ شوي او د میلیونونو ډالرو قراردادونه پکې لاسلیک شوي دي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
څو ساعته وروسته لدی چې پرون په دوبی کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاتې شوه او د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او اوباله کبله یو کال ځنډول شوی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول روټرز خبري آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبی د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه اوسنی ته. ریوټرز وایي چې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبی حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ ښځه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنجشنبې په ورځ د دوبی د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپل ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربي امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غني کوربه توپ کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام وخت په خیر. ما له غني سکل دونه دی را پیغام لرم چې په ګانو له سوالي کې چې د نشو زی ته چې په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي شو زی بند دي انجینو د القان عندما خراب کړه باید مکتبونه دې دې چې په دې چې نه شو زی په دغه مسالې ما چې دا ډیر وخت کې مکتبونه د خپل ته د کورونا عمل یو کار مدري نه سره خصوصي ودا د ګونو سره اوس چې څنګه نه پاتې ورته یم نه سره مې کړی ما اوس چې مې ته وایي اوس باید چې ویډیو دې سره په سیمانه نه جوړې.
السلام علیکم از څنګه یم دلمن ولې څخه مې تاسو ته دغه میسج دی چې دا محترمه د مونږه د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خېله ده چې تر څو پورې د پوانتونو دروازې البته دولتي پوانتونو دروازې ژر تر ژر د مسلمانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لآزادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری، 12 بجه او 15 دقیقی دی. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه پام وکړی د افغانستان اقتصادی خبرونو ته.
د طالبانو په مشه د حکومت د کرنې وزارت وای روان کال په بغلان ولایت کې د تیر کال په پرتله د پیازو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، تیر کال د دغه ولایت په 2500 هکتاره ځمکه کې پیاز کرل شوی و چې له دغه کروندو څخه 4,2240 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي، خو سږ کال یې حاصلات تر 40% زیات شوی. خو دا چې روان کال په څومره هکتاره ځمکه کې پیاز کرل شوی و په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو بزګران بیا په مارکیټونو کې د پیازو لا ټیټې بیې شکایت لري. د بغلان ولایت یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي، تیر کال په همدې شپو ورځو کې په پلي خومبي ښار کې یو من پیاز په 95 تر 130 افغانیو پلورل کېدل، خو سږ کال هر من یې له 55 نه تر 65 افغانیو خرڅېږي. د افغانستان د سوداګریزو خونو فدراسیون مرستل په افغانستان کې د اړینو لومړنیو توکو بیو په لوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې په عمده ډول د 9.5 کیلو قزاقي وړو بیا 2200 افغانۍ، لومړی سله پاکستانی درینی منای بوري وریجې په 2200 افغانۍ، او د 14 لیتره مالیزیایي غوړیو بیا 2300 افغانۍ ده. د غرض نن یو لیتر ډیزل په 55 افغانۍ، یو لیتر پټرول 80 افغانۍ، او یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کېده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې کله چې طالبانو پر ټول افغانستان واکمن شول، ورسره راکړه ورکړه او ځینو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې چارې هم ټکنۍ شوې چې نیخ په نیغه د توکو په بیو اغیزه کړې ده. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 $2 افغانۍ، شل پوله یوه ایرو $1.03 افغانۍ، اویا پوله یو پون $1.06 افغانۍ، یو سعودي ریال $0.25 افغانۍ، 50 پوله زر ایراني تومان $3 افغانۍ، 25 پوله زر هندي روپۍ $1.00 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ $1.09 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د پنج شنبه په ورځ په خپله سرمشریزه کې د افغان کډوالو پر مسله تمرکز وکړي. هیومن رایټس واچ له اروپایي ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو لپاره پر یوه جامع پلان کار وکړي. ټاکل شوی په دې غونډه کې چې د اکتوبر په 8 نیټه جوړیږي د اروپایي ټولنې جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقونو د څار سازمان په یوه استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې چې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوی چې اروپایي چارواکي باید د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي یو هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي
EU member states should increase.
د اروپای ټولنې غړي وادونه باید د کورنیو د یو ځای کېدو امکانات د کورنیو د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي، ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپل کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسنادو او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلاً او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي، او هم له پوهنتونونو او نورو ادارو سره مهانګۍ د عالمانو، هنرمندانو او نورو لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په اوس وخت کې په سلو کې نوي افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسیږي. دې سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي، او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 6,500 پناه غوښتونکو ومني، او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کېږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه، او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي، او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډېر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبلې خوا طالبان ویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له 43 کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې زړې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي. د دې قبیلو ترمنځ په وروستۍ نښته کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د شخړې د حل لپاره سیمې ته طالبان استولي دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د شیګل ولسوالۍ په چاکوړی کلی کې د جمعې لمانځه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسېدلي او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شګل ولسوالۍ کې کومه موضوع چې شوې ده مسخیم ده، د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمنۍ ده، نو دواړو په یو بل باندې ډزې کړي. اوس پورې معلومات دادي چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړه دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي، او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمنۍ ده. نو د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې خطه د پوخانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. د کونړ ولایتي شورا غړی او د شیګل ولسوالۍ بسیدونکو حاجی جمال الدین سیار وایي
هغه شخصي دښمنۍ ده. ډېر خلک جماعت تجیب سابل جانب ته ناست، دوه مړي دي او زخمیان پکې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر ځنګل، څړځایونو، پوله، پټي، اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کېږي چې په کې دواړو خواو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنیو او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي، او په راتلونکي کې د دغه ډول مرګ ژوبلو مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو امنیتي موانع لرې کړي دي. د ښار اوسیدونکي د موانعو په لرې کېدو خوښ دي او وایي چې دغه موانعو ښاري نظم خراب کړی و او ګڼه ګوڼه یې هم زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سمیټو خښتو په واسطه تړل سوي وه چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې، خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسېدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسېدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې سوي د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوې ده.
دا خو بېخي ښه سو، دغه دغه خښتې و دا چې ایسته کړلې دا خلکو چې دا لارې سره بندې کړې وې. په ښار کې ګڼه ګوڼه بېخي ډېره وه، رش ډېر و. اوس چې دا سرلیسه وزه د ښار یو څه دا رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړه سول. دا خو یې ډېر ښه کار وکړي، بس خدای دې وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي. دا پلونه سره ورغی، بس دا چې نړېدلې دي یا چې په مینو دا سوي دي دا ګره سره جوړ کړي، یا دغسې زورواکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړي یا خښتې دغه یې هغه هم ایسته کړي، دا به ډېر ښه وي. دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره شي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلورمې ناحیې اوسېدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سوي وې هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې سوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې برابرې کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنۍ هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران سوي او تخریب سوي ژر تر ژره دي ورغول سي چې د خلکو ستونزې ورسره حل سي. د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجی رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سیمېټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال یې ښودل سوي وې لرې کړي دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې دغه موانع د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
پټول ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکر شروع کړی دی. ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خښتې جوړ کړي وي، شل کاله تیر سول. دا اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندې وي، که درونه بند و خپل کورو ته تاګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړی دی، که درونه مو صفا کړی دی او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ غزیدلي سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دي رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب سوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرو. خدا شیبه
دا ژوند رنگونه.
خپل ځان معرفي کا او بیا راته وایي چې څه کار کوي، په څه بوخت دي.
نوم مې سناتور دی، دم کلی اوسیدونکی یم. اوسه پورې چې اوس په دوکاندار یم او د دوکانداري چې مې شروع کوله، د دې نه مخکې د سړک په سر باندې پکوړې پخولې.
له پکوړو پخولو دې مخکې څه کار کولو او څنګه دې پکوړې پخول
کول؟ چې د لرګو مزدور مو ګیلو کار مې کوه، او د ګیلو کار کې مې یو لانجره تر اپې خښولې. هغه ټیکادار د اډې نه راوښړل، مرال مې بازار کې کېنا سر باندې مې کړو چې پنجاب لاړ شم. خو خواته مې د پلار خواته مې یو گاونډي و، هغه راته وې چې راکه پنجاب کې څه کې او راځه دې بازار کې ځان له چکنی مچنی برابره کړو، د خپل وطن کې کار کوه. او دا د لخر او څکه خزر کلی دا د دې ځنځي وس پنجاب له مزدوري له بس د هغه خبره مې مونږه پاک اورز باندې می چکنی شروع کړل چکنی چې مې شروع کړل پاک اورز باندې خدای پاک مال 300 روپے ما خام لګټه راکړل ګټه چې راکړل چې کوټه مې ګټه ویول مور مراتب چې نور نه ګیلو کار وکونو چې تلاش همدا چکنی کا وا او دغه خرڅو په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کې کالدار او بده باندې زمونږ خو گزاره کیږي بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څه مکه او مونږ لا د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زما په نیت کې دای چې تمړ برازي یا به زخمی راځي او هغه چې داسې د پکوړو کار او دغه کار چې دی دا د چکنۍ کار دا کوه دا بدله خی دا داسې اسانه کار دی بس ته مې ورسره پکوړې هم شروع کړلې یو ځای مې چکنۍ خرڅولې یو ځای مې پکوړې خرڅولې نو هغه په کومه ورځ مې اوله ورځ مې 300 وګټلې په سبا باندې مې 500 روپۍ وګټلې 500 روپۍ مې وګټلې کوړته مې ویوړلې نو مور مې رانه نور هم خوشاله شوې وای چې بچیم دا ښه کار وکړم دا کار کوه زما نور یو کار هم ستانه دی په کار همدغه هلته کېنم دغه کوه نو د هغې نه سلسله پسې همسې لګیا به مه کار به مې کوو روزانه خدای پاک انشاءالله داسې کار و چې نابلدم وم خو خلک داسې ځوان وم خلک برهله ډېر خواله راتلل نور مې پسې کار زیات کړو اوس شکر الحمدلله اوس دکاندار یم پکوړی هم خرڅوم مخې ته مې وله شیریخ هم لګولی جوس دوکان مې هم جوړ کړی دی
څومره کسان اوس درسره کار کوي
او بس الحمدلله په دې ساعت مې شکر دی شپږ کسان بچی مې دي هغه هم راسره دلته کار کوي او خپل هم لګیا یم کار کوم د نن ورځې پورې
د ژوند رنگونه ول ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي راپورونه وایي چې د ډلې پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حمله مسؤلیت منلې چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي څو ساعت وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل شو د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې شوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي افغانستان یو له هغو 200 هیوادونو دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلوالې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی عمران خان د ترکیې ټي آر ټي تلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 300 واوښت د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی د اوکراین د جمهوری ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی د اوکراین د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې دا چارواکی د یوې بهرنی استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی و او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ده د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي ترامپ هڅه کوي چې د ده پر ټویټر لګول شوی دایمي بندیز لری کړی شي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاک شوی هیروین ونیول سول
هیروین جبت کیا
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر دوه ټنه ډېر هیروین نیولی
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي
طالبان راځي شیش کې پلاس کې ورور تلاشي مو کې هر شی چې راڅخي ګرد واقع ته ور ورته کې
دا چې یو خان دیوال یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څمرسته کولای شي په دې اړه مې لار واپو صدیق الله سره مرکه کړې ده
یو خملګری باید دغه ځانونه په اړه داسې ورته وایي چې چیرې په نشاخت سي د تاسو ښه ژوند پاتېږي او دوستان درڅخه پاتېږي
د جمشید په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له عمله د خپل اولادونو لپاره یو خپلار نشوم
چې وی دی وهله نو دا خالي نشته امباله وله نو کار وخت څنګه وکي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولې له خپل میرمنې څخه د کسات اخستلو په لټه کې ده
د ما ژوند دی ولې راته پاک تومره نو یت منی دی ولې را سره وکړه ما خو ستا خدمتونه کول
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو په هند کې افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاک شوی هیروئین ونیول سول هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوی او د ایران د بندر عباس له لارې د هندوستان ګجرات ایالت ته کاچاک کړل شوی وو که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاچاکو د وضعیت په اړه څه نه وایي خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو کاچاکوونکو ډېره ګټه اخیستې ده د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولی نو د نشه یي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه یي مواد قاچاق سوي دي هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشه یي مواد نیولي دي دوی وایي چې دا مواد شوکان په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي وه د هندوستان د ګجرات ایالت د کورنۍ چارو وزیر هرش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډو امریکایي ډالرو ډیره ده لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وه
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروئین نیولی او په دې توګه د دوو ایرانیانو په ګډون 9 نفر هم نیول شوي دي تر اوسه چې کومې څېړنې شوي ښیي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو قسم په خوانی حکومت به هر میاشت د سوټن او نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه خو کله چې طالبان واک ته رسیدلي نو تر دې مهاله د نشي موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی د سیاسي چارو شنونکو عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسه په افغانستان کې واکمن شوی مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډیره ګټه اخیستې ده که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي کولی شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي د دې تر څنګ ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کیدای شي
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود
که څه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډیره کړې ده خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي
آیا پوهیدل است چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلع وکړي. همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، په خپله میرمنه باندې تاوان دی، دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره دي د ناروغانو په ډول چلند وسي او د درملنې زمینه دې ورته برابره سي. ځینو معتادینو ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې اوس په ښارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم سوي، دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشه پرېږدي، خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورسي، د دې مرکزونو کارکوونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته حاضر سوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بسترې کولی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د نشې موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقیخانی او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشې مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشې موادو نه رسېدل دوی اړ کړي چې په خپله خوښه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستر کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله او فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راډیو وویل طالبان دوی وهي او په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بسترې کوي.
مهارت اسلامي چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته، چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې وانسو په تحویل مو نه نیسي، زه هم ولي مو نه چې یوازې ډېر دغه عملیا هم ورغلي، وایي موږ یاره بوجا د خرڅي نه لرو چې وار یې کو ولې یې نه لرس، وایي در مخو چې و چا کومه کوئ اوس یې موږ نه لرو، د یوه نفر خرڅي موږ نه لرو، یاره نفر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکه په لاس کې وروره تلاشي مو کیا شی چرا څخه ګرد واخ یاته ور ورته کی بالا یتو شیش کی مو خیر کی وایزی بلار سی خپل کور وته
مسله سابق
لکه په خوا چی په بازار کې نشئی مواد ډیرو اوس نشتا، موږ خوشاله یو او لنوی دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورون کی او نشئی موادو زایونه ورک کړي.
خانر دولت جدید کوم کنه.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څه د پاسه اتیا مرکزونو مالي ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بسترې کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همه تحول به وجود آمده
لکم ورځې راهیسې چې په افغانستان کې بدلون راغلی، په مجموع کې د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بسترې کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بسترې کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا را ندارم کنم و برای فیلن همه قدر ظرفیت دارم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نه شي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې له ارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
د انډیوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې ځایه ګرځېدا څخه، له بې ځایه مجلسو څخه، او له بې ځایه ناستې ولاړې څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتې، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بې ځایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډیوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټکي ښيي که ته چېرې دغه عمل وکړي په ټولنه کې منفر کېږي، خلک درڅخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې تاسې باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تاله مرګري څخه پیژنې چې ته نشه یې او که فعاله سړی.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنی که څوک له نشه یې په نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس که هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لتران هغه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته دي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک چې په نشه اخته وي، هغه غلا کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید ته دا ټول شیان ور په ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه، او له خو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید د هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي چې مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قینات ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي. او که چیرې هغه یو فعال او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار او کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید ملګری د هغه مخکنی مثلا چې دی په نشه مواد اخته و، له کورنۍ لرې و، له قربانو لرې و، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان وریاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نشي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، د دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شي، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید ده ته دا زمینه برابره کړي چې دا یو جای مصروفه کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دورې دورې ګرځي، هغسې په ښار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجې بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل چې ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په د نشه اخته کس باندې یو څوک دغه کس په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم درته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدې، که ته چیرې جوړ شې، موږ په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص په رقم کار کول، نو دغه انډیوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری دته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډوال د علاج په بهیر کې سمره مهم ده.
د انډوال هر خبره یو انډوال مني، لکه څنګه چې په نشاخته کوي دغه سی له نشې څخه د خلاصون په دپارم د غمره مثبت تاثیر لري. خمرګره د علاج په بهیر کې مثلا د پښتنه کولای شي، د مراقبت کولای شي، دته دغه د تسکین خبرې وکي او داسې روحیه ورکي او یو داسې فکر ورکي چې ته بیا راوځي، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشی وي، دی وڅاري او بل دغه کورنۍ چې اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي ترڅو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي، او بله باید هغه حالات وڅارل شي چې هغه مثلا کومې خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خفه ده یا څنګه مثلا داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق کړي ودې ته چې ته جوړېږي، نور انشاءالله مشکلات نشته، او په داسې شیانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې ما کورنۍ به څه کوي، ما اړتیاوې به څنګه وي. نو دا شیان د علاج بهیر کې یو مرګره ډېر زیات تاثیر لري.
د نشه یي موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت 15 کلن جمشید له 1200 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په خواخه تکړه خټګر و او خه ګټه وټه درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال لاري د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه اولی محتاط سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما د نشې نه 2 کاله کېږي، دا چې مونږ څکوله داسې به مو څکوله چایش لپاره ایشي لپاره، بس مونږ په دې پوه نه وو چې دې کې به اخته شو. مونږ دا سګرت په شان ده، یعنی چې اومه هلوبه مو کې اوم نه هوله هیڅ خبره نشته، وسلورو په کې اخته شو، هده چون داسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اروشته ی اخته ی لګی وهوی ګلکار یې مزه خپله د بنیاد نه ونیسه تر سره پورې، سنګکاری، خشکاری، پلاستر، کاشي، مزایی، د تغم کار نه ځي کول. یو دوه درې کارم کار شو کولای، هغه نه بعد کار وغورځیدم. ترې خو د کار اصل چې وباس د پودر وباسي، د نور نشي خو نه وباسي، دا خو بنیاد سړي خرابوي. چې وی دی وهله نو ځان خالي نشته امباله ولای، چې ځان سنبال کی نو کار ور څنګه وکي. دا لکه تیزاب ونی ده، تیزاب کالی باندې واشه هغه سوری کې د منځ وړي سړی وخت شی د پوډر مخې ته داسې وخت راغی چې ښځه مې رانه طلاق غوښته، لاړو ولایت ته او ځای ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده، 15 کاله کېږي چې نیم پلی کور ده، نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده، خو دونه خبر یم چې دوه اوخي ملي هغوی بهر ملک کې دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنې د کور خرڅ هغوی ورته ورلېږي. خدای قهر بچان ازل چشی در عمل کی اخته کیه، مون چه اخته شی مون خود خام خود کم غلطی شی وی کم سو شی، خدای پاک در کار کم نیو دیدی. خلق ما تا باد وی رد وی چه دا تنگ بی غیرت او چه در عملی وکرو خپل خزا و اولادوی نتیش و لار، یعنی خب لار و نشو ما چه پدی پسر و داری گو ما وجز خبای هم چه ولی اون نشو کوری چه خب لار شما تا اولادوی نتامی تحصیل تا ورسو، آیا اولاد چه په پلار باندې حق لري چې تحصیل پې وکړي، ادب ورته، تربیه، تعلیم، هر څه ورته برابر کړي، کور ورته جوړ کړي، آینده ورته جوړ کړي. لس کاله مخکې یعنی دوشکارانو ما ښه په زلمیتوب کې وم، ښه کارونه به مې کولای شو، او دغه عمل ته چې راغورځېدلی ما هغه کار چې مخکې به م کولو اوس نشم کولی.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه مېله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتاتېږي، دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اسلم ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې له خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلم به څنګه له خپلې میرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
بکس کے میں پوڈر ہی اس نخکاری خزے وہ خزے چیرتا ہے
لاس میں بندے ڈوڈے پا خوام
ویم ڈوڈے پرینگ دل لوگے ویم نمول دا رہے گے تیو دل راچا یار یو خود دے خزے نرازا تو پوزے راگا لائیم ما خای بیا زما پوډر چرتا چولې دي.
دا دې راغلم، څه دې وایې؟
ما په بس کې دا پوډر یې وه پوړۍ یخې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه. داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
ما ته خو زهر وي، ما ته خو اسان دی اسان. اوس دا راته ووایه چه پودر سشوا پودر
آقا می پا دیران آچود تو حالا می در تویلی دی چه خپل جوان خودی تباک اوز غالی دی اولادون و جوان دم تباکی دی باند تپوسا او غم لرلی پودر دی کورتی ولی راوڑی
اوز خشو پکنی که تر برون پی خوران گوی او پکور که دارا تر تر برا شوا وان سون جمع تا پودر را پیدا که گنا بونتا که ما دیو باسم
ز پودر لکو مکما ز خود پودر و دکاندار نیم
بلا دی ما تشا ولی نیزا ما پودر نیشتا ورزوال
خمی اکره بیا هم دا کار کوم دی کور تا با زهر نراوڑی باستا چی اوازی تپ زهرو که کڑی
خان دی کور مشنا وستشوی ها ورس منی زشاره و کما ها
اخ لاسی ماچه
اه ولی که
خدای دیونه که خدای میدی کنده
نمان سرم گورم ندین کن کسان خاما خان در سرخ اخلم. خالی چه خم برن نشه سر دین تڑلی؟
پا سر می درد پا تاو دماغ می هم بندی دیکسیا تاوی لکارا دی پاسی نسوار در تر آورم چنگ سو نسوار در آورل
هم بیورل نه دی واخنا
سریا دی پاسی نسوار خو مالی دلی دی دی نسوار رنگ بل دول ندهی دا نسوار دا سه سپین بخون خوندی دی
آخه دی دا خاص ناسی نسوار دی دا هرزای نه پیدا کیگی توی یو زل استعمال که بیا ما دستر درد و نوینی هم دا وشی پازا کی کش که
سرما دا
دا دازی نسوال دی چه تن به استعمال وی او
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کښېنه. څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړه؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګ سې.
هو ډاکټر صاحب، همداسې یم. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته ووایه چې کومه نشه خو به نه کوې.
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب، میړه مې پوړلی دی، پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مه څکوه، خو اوس نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي. بس یوازې ده ته معلوم دی، او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم، زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلی چې ته پوډري یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی؟ زه پوډري شوی یم، ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولی، نو بیا څنګه پوډري شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوه. نو د دې لپاره چې میړه دې په ارامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول، ته په دې ډول پوډري شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و، زما ژوند دې ولې را تبا کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې راسره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول، او هېڅ وخت مې بد نه دي درسره کړي. ته څنګه میړه یې؟ زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.